احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب څرګندونې لرو چې وایي د سولې را روانې خبرې به د رامنځته شوي کړکېچن امنیتي وضعیت مخه ونیسي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان بیا وایي د سولې سړی هڅې په ټپه ولاړې دي.
اوس کوښښونه شروع شوي چې د مذاکرات په یو بل سطح باندې کې ممکن اوسي چې دا پیل شي.
پکتیاوالو د سولې لپاره لاریون وکړ. په ترینکور کې د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په جرمني کې له سیلونو خبرو چې مشوب لري اړولې او کورونه یې وران کړي. تر هر څه مخکې صفي الله ستانکزی خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاجکستان کې په تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلې دي. د بادغیس والی وایي چې د قومي مشرانو سپینګرو په وساتت باندې په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند ټینګ شوی دی. او د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغستو کمې وراوښتې دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره کتلې دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی اسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. د تاشکند پر سیدو غرمه محل د ازبکستان له ولسمشر سره د دې لیدنې جزئیات لا نه دي رسنیت شوی. په تاشکند کې جوړیدونکو کانفرنس د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د سلويختو هیوادونو او سازمانو مشرانو واستازي ورزي. د غونډه کې پر اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي مسلو سربېره د افغانستان او لویدیزو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکو هم بحث کیږي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ویلی یو شمیر افغان پوځیان چې طالبانو ته تسلیم شوی او غوښتل پاکستان ته واوړي نیول شوی دي. امر الله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک او ټویټر باندې کړي. هغه جاته کړي دغه افغان پوځیانو ته طالبانو خاتونه یا پارچی ورکړي وي چې وکولای شي پاکستان ته ولاړ شي. صالح دغه ادعا هم کړي چې د پاکستان د کډوالۍ ادارې چارواکو له سرحدونو نیولې د خارونو ترمنځ چمتووالی نیولې و چې د طالبانو دغه خاتونه د رسمي پاسپورتونو په توګه ومني او ټاپې پرې ووي. تر اوسه نه طالبانو او نه هم پاکستانی چارواکو د ښاغلي صالح د دغو سرګندونو په تړاو څه ویلي. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1400 ولسوالیو کې 268 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته کړي.
268 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده. که داسي وارزو چې څومره پیسې بد کیږي، حد اقل 1500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
وسلوال طالبانو بیا د احمد نادر نادری دغه سرګندونی رد کړی او ویلي چې د دوی جنگیالیو په خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړی دي. د بادغیس والی حسام الدین شمسوی نن د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. ښاغلی شمس دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
امروز از ساعت 10 آتش بس میان نیروهای امنیتی و دفاعی
نن د لسو بجو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. دغه اوربند قومي سپینګیرو مشرانو په وساتت شوی دی او هیله من یو لکه څنګه چې افغان پوځیان اوربند ته اوربند منی نو طالبان دې هم دغه اوربند ته ژمن ووسي. د بادغیس والی داسې وخت د اوربند ټینګېدو خبر ازادي راډیو ته وکړه چې په دغه ولایت باندې لک تر لګه 15 واره وسلوالو طالبانو په تیر بیا په قلیناو ښار باندې بریدونه وکړل. د بریدونو پر مهال دواړو خواو ته د درنې مرګوبلې راپورونه ورکړل شوې دي. په دې سربېره د قلیناو د روختیا پلانو هم ویلي دي چې د لزګونه ملکانو مړي او ټپیان هم روختون ته ورول شوې دي. د تاجکستان چارواکو ویلی په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان له واخانه 338 قرغیز توکمی ور اوختی دي. د آزاد اروپا راډیو تاجکی څنګه دا خبره د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په حواله خبره کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په دې تړاو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغو افغان اتباو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړي او تاجک پولیساتو هم لار ورکړي. دمګړې دغو افغانانو ته د تاجکستان په مرغاب سیمه کې ځای ورکړل شوی. د تاجکستان پولیساتو ځواکونو ادعا کړې چې له دغو افغان پناه غوښتونکو نه 3.5 کیلوګرام مخدره مواد هم کشف او ضبط کړي. د راپورونو په اساس د دغو افغان قرغیز توکم او دوه ماشومان د لارې په اوږدو کې مړه شوي دي. په جرمنی کې سیلابونو شل کسان مړه کړي او د اویاو نورو د تریتم کېدو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات اوسکرچین کوبلنس او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي. د راپورونو له مخې په اکثرو دغو سیمو کې کورونه او کروندې سیلابونو لاندې کړي او لوی لارې هم تړل شوي. پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي. په بلجیم کې هم چې د جرمني له لویدیځو سیمو سره ګډه پوله لري د سیلابونو د راوتلو راپورونه ورکړل شوي، خو هلته تر دې دمه د زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا وندرلاین زیانمنو خلکو ته د مرستې رسولو غوښتنه کړې ده. او د بلوچستان په ساحلي ښار پاسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستاني پوځیان وژلې دي. پېښه نن هغه وخت شوې چې د امنیتي سرتیرو یو موټر تېرېده. په کوټه کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې د وژل شویو پوځیانو نومونه افغان مسعود او بابر زمان یاد کړي. د بیان له مخې د پیښې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبری هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشن مختوړي. په کندهار کې د طالبانو له روسیو حملو سره د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي دي چې د طالبانو چټکې لاسته راوړنې د افغان دولت لپاره د تعجب وړ دي. ښاغلی محب د امریکا له ملي راډیو ان پی آر سره په مرکه کې ویلي چې د ولسوالیو او سرحدي بندرونو په نیولو کې د طالبانو سرعت حیرانوونکی دی. خو حمدالله محب هیله څرګنده کړې چې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي خبرې د دې وضعیت له بدلون سره مرسته به وکړي. په عین حال کې د دولت مذاکراتي پلاوي غړي نادر نادری ویلي چې د دولت مذاکراتي ټیم تر څنګ یو شمېر افغان سیاستوال له طالبانو سره د معنا لرونکو بحثونو لپاره دوحې ته ځي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د طالبانو له خوا د لزګونو ولسوالیو او زینو سرحدي بندرونو لنیول کې دوه وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې هیواد کې د طالبانو پرمختګونه د تعجب وړ بللې دي. ښاغلی محب ویلي چې طالبانو په ولسوالیو او حتی د یو شمېر سوداګریزو بندرونو په نیولو کې چټک عمل کړی، خو له بېلابېلو خواو د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د هغوی مخه ډب شوې ده. حمدالله محب د امریکا له ملي راډیو ان پی آر سره تازه په مرکه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو نیول د تمې خلافکارو او د یو شمېر ولسوالیو له نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جنگ اغیز پریښی دی.
هغوی یعنی طالبان د ښارونو د نیولو لپاره جګړه کوي. د یو شمېر سرحدي بندرونو نیول زموږ لپاره د تعجب وړ خبره ده، ځکه دا هغه څه نه دي چې موږ یې تمه درلوده. یو شمېر ځانګړو ولسوالیو له نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جګړې اغیز پرېښی. نو زه فکر کوم چې د ځینو ځواکونو روحیې اغېزمنه کړي. هغوی په څو ښارونو حملې کړي، خو له ډېر پرمختګ نه پرته، ځکه د هغوی پر وړاندې سخت مقاومت موجود دی.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې لزګونه ولسوالۍ او د اسلام کلا او شیرخان بندر سوداګریز بندرونه نیولې دي. په کندهار کې ځینو معتبرو سیمه ییزو منابعو تایید کړي چې وړ مشپه د سپین بولدک او ویش سوداګریز بندرونه هم طالبانو ته په لاس ورغلي او د مهال د سپین بولدک له لارې پاکستان ته تګ راتګ درېدلی دی. خو ښاغلی محب ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال له هغو سیمو د دفاع په حال کې دي چې طالبان پرې حملې کوي. هغه طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د بنسټونو او تاسیساتو ورانول ودروي، ځکه دا کار د محب په خبره د طالبانو په ګټه نه دی. حمدالله محب په دې مرکې کې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي غونډې ته هم اشاره کړې او ویلي دي تمه ده چې طالبان دا غونډه جدي ونیسي او په دې ناسته کې د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله بخون کې بحثونه وشي. په همدې حال کې د افغان دولت د سولې د مذاکراتي پلاوی غړي نادر نادری د پنځشنبه پر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پلمې د پای ته رسیدو او مانالرون کې بحث لپاره یو شمیر افغان سیاسیون دوه ته ځي.
یوه بله مجموعه د سیاسیونو چې دوحه کې له مذاکراتي پلاوي سره یو ځای کېږي، هغه د دې لپاره چې طالبانو کلمه کوله چې ملي پلاوي تر څنګ یو شمېر نورې سیاسي څېرې هم باید موجودې وي تر څو پر مسایلو بحث او پرېکړې وشي. دا پلمه به هم ډېر ژر لرې شي. زموږ هڅه دا ده چې کومه سیاسي حل لاره مو وړاندې کړې او ممکن په عملي توګه موږ سولې ته ورسوي، باید ورته پام وشي او معنا لرونکي بحثونه وکړو.
د همدار از ویل چې تر اوسه په رسمي توګه د موقت حکومت په اړه طالبانو دوی ته څه نه دی ویلي او د اوربند په حق له هم کومه رسمي خبره نه ده شوې، خو د سرګند کړي چې په انفرادي ډول د طالبانو د مذاکراتي پلاوي ځینو غړو په دې حق له ځینې سرګندونی کړي. نادر نادری دغه راز ویل چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یو غړی دوی ته ویلی شي دوی یو طرح لري او هغه دا چې درې میاشتې اوربند وشي او په بدل کې د دوی وزره بندیان آزاد او د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست نه لري شي. خو نادری وایي چې د طالبانو د سباندې 5000 بندیانو خوشی کېدو او بیرته د جګړې ډګر ته د هغوی ګرځېدو ته په پام د غوښتنه ډیره درنه ده او د درې میاشتې اوربند په بدل کې د طالبانو د دې غوښتنې منل به سمه پریکړه نه وي. په همدې حال کې د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دوحه کې د دوی مذاکراتي ټیم حضور لري او کېدای شي چې له سیاسیونو سره وګوري، خو ده وویل چې د اوربند په اړه پریکړه طالب مشرانو پورې اړه لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هیله مند دی چې د سولې راتلونکي خبرې به د افغانستان پر کړکیچن امنیتي وضعیت مثبت تاثیر وکړي. بل لور ته د ملي مصالحې دالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او اوس د نویو هڅو تمه لري.
تر اوسه خو کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوې وه متاسفانه چې هغه د افغانستان د خلکو توقع سره سم مغز ډول چې کار و نتیجه ورنکړه. سره له دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له میاشتو راهیسې په دوحه کې و، اما مذاکرات و نه شول او دوی هغه کوم یاداشتونه چې مونږ تبادله کړي وو هغه مونږ ته به ته ونه رسیدل او د اجنډا د ترتیب نه نیول تر نور موضوعات پر ټول موضوعات نسبته په ودرېدل. اوس کوشش شروع شوې چې د مذاکرات په یو بل سطح باندې کې ممکنه وسی چې دا پیل شي، نو موږ امیدوار یو چې دا غنوي کوخونه او نیوي حس شروع کیږي چې پراتون کورز کې موږ هم شهیدان دي وو چې دا مذاکرات شروع شي دا د افغانستان د لپاره ښه خبر وي. اما مهمه موضوع دا ده چې دا د لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر پیدا شوه دا ورسره شته او پرې درته رسیدلې وي. طالبان هم پرې درته رسیدلې وو چې جګړه حل لار نه ده، نظامی زور آزمائی دانش کولای چې مسله حل کیه او ادنی حل لار چې د مذاکرات او خبرات لري.
خوځون سه یعنی ستاسو هدف دا دی، مطلب دا دی چې د حکومت پلاوی چې د افغانستان دولت تا کلی وو په راتلونکو خبرو کې به هغه پلاوی په خبرو کې برخه نه اخلي.
موږ سره دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري. یو د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې یو بل کمیټه د قانوني سپم شي باندې تهران ته تللی و چې طالبان سره ولیدل او التم هغه کوم اعلان چې خبره شو پدې ته چې هغه اعلان لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت هم ورته پابند دی، طالبان هم پابند دي او ځینې نور حکومتونه هم ممکن د نورو طرفونو اوسې چې د حیات هم غړی دی، د حیات غړي هم پکې شته، اندسنه ده چې حیات غړي وکړي نه وي. اما امیدوار یو چې د غټول حکومتونه د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي.
دا چې راپورونه خبره شوې دي چې طالبان غواړي چې یو مشروط اوربند وکړي د درې میاشتو په مخه په دې شرط چې د دوی په زرګونو زندانیان د افغانستان حکومت خلاص کړي او د ملګری ملتونو د دوی مشران له تور لیست بهر کړي، په دې برخه کې خبرې شوې دي.
په مذاکرات کې تر اوسه دغه څه نه دي مطرح شوی په رسمي ډول باندې. کله چې موږ کینو وګورو چې څه موضوعات باندې طالبان بحث کوي، امداد موږ له اوله په دې باندې ټینګار وو هر هغه موضوع چې طالبان غواړي بحث وکړي کاغذ زندانیانو د اخلاصون موضوع یا بیا د تورلیست موضوع یا هر بل موضوعی دا خبره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی سره په خبري وشي په بحث وشي ترسو د دوالو طرفونو په توافق باندې کار وشي او هغه هدف ته د خبرو اترو لمې څخه ورسیږي او غیر له دې چې د مخکنیو شرطونو په توګه چې ځینې موضوعات وړاندې کیږي زه فکر کوم دا د سولې پروسه سره تر اوسه مرسته نه ده کړې او راتلونکي کې هم مرسته نه کوي.
ل فریدون خوځون څخه په مننه لوي خبرتي او رستم په نورستان کې له جګړې او په پکتیا کې د جګړې د مخنیوي له سو خبرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نورستان پر نورګرام ولسوالي طالبانو حمله کړې ده. چارواکي وایي چې د طالبانو د هوان یو مرمۍ د خلکو پر کور حمله کېدلې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د نورګرام په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن جګړه روانه ده. د والی په خبره چې تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان راوشتل شوی مرمۍ په خلیل آباد کې پر یو کور لګیدلې چې پکې لسو ماشومان او ښځو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
متاسفانه د مخالفینو لخوا نه زمونږ یو پوسټی ته نږدې هوان لګیدلې. په هغه کې د یو کور نه 15 کس د ماشومانو په شمول شهیدان دي او شاوخوا 15 نفر نور زخمیان دي.
والی په نورګرام کې د روان جنگ پاړه نور زیات معلومات ورنکړل خو خلک وایي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمن جګړه روانه ده. د دوی په خبره چې رواني جګړه سخت اندیښمن کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورګرام کې د دوی لخوا د پیل شوی جګړې او په کور د لګیدلې هوان مرمۍ پاړه څن دی ویلي. شاوخوا یو نیمه میاشت کېږي چې وسلوالو طالبانو د نورګرام په څنګ کې د نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ نیولې دي. په لویدیز نورستان کې یوازې د نورګرام ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې پاتې ده.
د نورګرام له جګړې د پکتیاوالو د سولې هڅو ته مخه کوي. په پکتیا کې سلګونو خلکو پرون د سولې امنیت او دایمي اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو په ورته وخت کې پر شخصي ملیشو اعتراض وکړ او د شخصي ملیشو جوړونې د افغانستان په زیان وبلله. دوی وویل نه غواړي په افغانستان کې بیا خپل منځي جګړې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون پترس کې د جګړې له دواړو خواو د سولې او دایمي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه. لاریونوالو په خپل وینا او شعارونو کې د شخصي ملیشو جوړول هم د هیواد او خلکو په زیان وبلل او ویل هغه څوک چې د هیواد ساتنې هوډ لري نو ځانونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولاس په افغانستان کې سرتاسری سوله غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، غرور وژنه نه غواړو. دا د هیڅ په ګټه نه ده. زموږ توسه سرمایه پلونه لمنځځي، شپخانه لمنځځي، مکتبونه لمنځځي. دا د بل لوري ته اشاره دي. موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمدزی په خپل خبرو کې ویل په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کیږي چې د دې ټولنې د ملاتې جوړوي.
موږ غوښتنه د طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. د دوی هیڅ کوم خبر روان دی او سیاسي جوړجاړي ته د سر ورسیږي. یوازې د موږ مایندې خويندې کوندې د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل داسې ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر 15 کلو دي چې د افغانستان د ملاتې جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی ویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو ده، پولیس دي، امنیتي ملي ده، محلي اردو ده، محلي پولیس دي. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. مونږ چاته د خپل شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولوسونه ورکوي نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي.
دینی عالم مولوی خواجه دین حق بیان په خپل خبرو کې ویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربند غواړي.
په دواړو نورو باندې حق کوو، هم په طالب باندې هم په دولت باندې، چې موږ امن غواړو، سوله غواړو، پر سر منشي نه غواړو. څوک چې د خپل سر منشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي، هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان کې دي جنگ خپلمنځي جنګونه وشي.
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند په پلاوی پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالي او جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جرمنی کې سختو سیلابونو لښ تر لښ څلور کسان وژلي دي. د سیلونو له امله ډیرش تنه تریتم شوي دي. د جرمنی پولیسو نن ویل سیلابونو د دې هیواد په لویدیځ کې یو شمېر کورونه بشپړ ویجاړ کړي او یو شمېر سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
رپورټونه وایي چې په لویدیز جرمني کې سختو بارانونو غړې ودانې زیانمنې کړي، لوی لارې تړلې او تیر شپه له سینو سیمو غن خلک استل شوي. دا سیلابونه تیر شپه راغلي چې بشري مرګ شوبلې هم اړولې. دا سیلابونو له کبله مړینې د جرمني بن خار جنوب کې د راینلند پلاتینټ ایالت په آرویلر سیمه کې رامنځته شوي. پولیسو ویلي چې د آرویلر سیمه د سخولډ خارګوټي کې یو غن شمیر نور کورونه ورسته سیلابونو داسې زیانمن کړي چې د نړیدو خطر شته. د تیر شپې سیلابونو د جرمني شمالي ایالت راین وستفالیا هم بد ځپلې. د جرمني پولیسو نن ویل سیلابونو تر اوسه څلور کسان وژلي او تر ډیر شو زیات نور نه درک دي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د پولیسو د ویان لخلې ویلي ډیرو ساينو ته ور وشون کې ډلې او د ژغورنې کارکونکو استولي او دوی تر اوسه د سیلابونو له کبله دا وخت زیان بشپړ تصویر زکه نه لري چې د ژغورنې چارې روانې دي. لکه څنګه دا وروښنه د ډلې دوش غورون کې د بن په شمال ختیس کې د ساورلند سیمه کې مړ شپ دي. د جرمني خبري اژانس په وینا یو په سیلاب کې ډوب شوی او بل د ژغورنې د عملیاتو پر مهال را پریوته. ویل کېږي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د موټرو لوی لارې او د اورګاډو پټلۍ هم تړل شوی او په ځینو سیمو کې برېښنا هم پرچاو شوی. بلخوا د جرمني د هوا د حالاتو ادارې د جرمني په جنوب لویدیځ کې د پنځشنبه او جمعې په ورځو د نورو درنو ورښتونو اټکل کړی. جرمنی او ګوندوی هیوادونو کې په روسي ورځو کې درانه ورختونه شوي چې په ځینې سیمو کې پراخ زیانونه اړولي.
د جرمنی د سیلونو په اړه تازه راپورونه وایي چې د دې سیلونو لا کبله شلته نمبر شوي دي او ځین راپورونه دا وایي چې په لسکونو کسان لا هم تریتم دي.
ستاسو لا پیغامونو
عبد القادر دې د المن ولایت خدمت یاري کنه ولیدا اسکل مې دا غدې د المن دا یو باغرا ول سوال دې ډېر غوړ سوال دې او ډېر ښه لونه او ډېر ښه شانه درلو لا او ډېر غټ نفوس لري او ډېر غټ ول سوال دې کړې او ډېر لري موږ ساده حکومت نه توجه نه کړې. اول کال کې دا شل کال مخکې معنا حکومت یې بل توجه کړل نو بیا دا غرایز پرې شه دا معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړې نه چا توجه ورته کړې تر ټلیفونان شي کار نه کوي مرګنال ته وسې تک وبڅو په څنګه نه شي پیدا کولای. هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي به نه چې اوس حکومت توجه ورته وي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري. هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورین سره مخ دي. هر کال دیني اباتي پژو پاره ګرام د شاش کال بعد وختانه ډیر وچ کړل نه ډیر مسلمانان د ډیر سن سره مخ دي. دا وسانه یو څاک وبو په ولار نه برابرې دي نو هغه ډیر خلک بناورینو سره مخ کی کوم دغه توجه وکړو پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر کی. سید السلام علیکم
د سمنګانو ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي.
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د حکومت نه دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لسرزنې اوربند اعلان کی ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږ په ارامه د اختر تیر کړي. ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. ل یونیسف سره مو د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د واکسین له اهمیت خبرو. د کور کلی ونیس پروګرام هم لرو. په دې خبرونه کې یو مهمه موضوع څېړل شوې ده. که څوک د کورونا له امله وفات شي تر پیښو وروسته باید خلک څه وکړي؟
زما د ورور زوی کورونا نیولای او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه کور ته راوړله خو خدای دې خلکو ساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی دا سی وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي. هغوی ورته نږدې شو ټول هغه ټول فامیلې ورته نږدې شو همسایګان دوستان دا چا چې وړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه ویوړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول. همسایګان هغه منطقه کې چې تقریبا ډیر خلک به اخته شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ. پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنه په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روزګان کې د سولې پونم د فوټبال سیالي پای ته ورسېدې. دا سیالي چې د ترن کوټ شاروالي په ملالي مالیم لاټړ پیل شوې به پکې سیلاب څلور مې نه هي اول مقام خپل کړ. تفصیل پر راپور کې
پاورزګان ولایت کې د جګړو د تودو مرچلو ترڅنګ د سولې پنوم د فوټبال څلور ورځې سیالي د سیالي د ترینکوټ شاروالي للوري د سولې په هیله پیل شوی چې څلور ورځې دوام وکړ. چې تیر ورځ نه وخت د سیلاب څلور مینایي په بریا پای ته ورسېدلې. دا ورزګان د فوټبال پیډراسون مشر میرزا محمد امیرزی وای یا د سیالي د ترینکوټ شاروالي په مالیم لاټړ پیل سیوی چې هدف یې والی ورورولي د سولې اور باندې غشتنه و.
ټورنمنت څلور ورځې دوام وکړي. پلار چول سوی وو څلور لوبډلو په کې بیل لوبډلو ګډون درلودي. تقریبا څلور ورځې دوام وکړي او په نیک اوټ سیستم سره هرې لوبډلې چې ګټل هغه پایلو په تر رسیدل لوبډلې چې بایلل هغه دریم څلور مقام باندې بازی تر سره کړلې چې لومړی مقام یې د سیلاب څلور مې نه هي او همداسي دوه مقام صدقه دوه مې نه هي همداسي درې مې نه هي اول نه هي د وطن دوست افغان لوبډلی تر لاسه کړي.
امیرزی وای د روانو جګړو لامل خلک په فکری نارامۍ اخته سوي دي او د غلوب لیدو ته به هر ورځ سلګونه کسان د ننداري لپاره راتلل. پرامجي محل غلوب غاړي او سیلانیان چې په د غلوب کې ګډون کړیو زیات خوشاله و. د دوی تر ټولو لوی هیله په هیواد کې سوله و. دوی له وسلوالو طالبان او افغان حکومت څخه غواړي چې د جګړې پر ځای سولې اور باندې مټی را باندې وهي. د دې لړلې توريالي وېسال او شاه محمود امدار دویل
یوازنه نن چې افغانان ورته لیواله دي او موږ ته خوشبن نیو ان شاء الله هغه سوله د سولت مجدل لیواله. نو موږ کسان شته چې معلومه ده په روزګان کې جګړه تر سر در شاد در سول درته رسیدلې. نو موږ د دواړو خواو سره غوښتنه کوو چې په روزګان ملت کې نور ټاک ټوک بس کی او دایمي اوربانو کې وسولت غاړه کړی
چې لمړی په ځوانانو لپاره د بیچ چمنو لپاره ټورنمنت په لار واچوي او بل هغه خوښمن چې موږ ټول افغانانو ته ضرورت لرو هغه یو ځل بیا د لوړ او د ټولو منوالو پر فور اوسې شغاسوله ده.
د ورزش مسولین وای تر بل هر وخت په وسنۍ وختونه کې د دغه ډول لوبو د تر سره کېدو لپاره اړتیا زیاته ده.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې مو د فوټبال د سیالیو راپور اوریده. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د سپورت خبرونه هم ستاسو لپاره لرو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خپاره کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له صفی الله ستانک زینور.
د بادغیس والی په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند خبر ورکوي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې لنن لس بجو په قلیناو ښار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند پیل شوی. هغه وویل دا اوربند قومي مشرانو او سپینګرو په منځګړیتوب ټینګ شوی دی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په قلیناو ښار کې د اوربند په تړاو رسمن څه نه دی ویلي. د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغستو کمی وراوخت دي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي دغه افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلی دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. په جرمنی کې سیلابونو 40 کسان مړ کړي او د اویاو نورو د تریتم کېدو راپور ورکړ شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځ د سیمو په تیر بیا راینلاند پلیټنات، اوسکرچین، کوبلینز او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پاکستانی پوځیان په یو چاودنه کې وژل شوي دي.
مخکې تر دې چې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د واکسین د اهمیت په اړه واوري او د کور کلی په پروګرام کې د کورونا وبا د خبرېدو په اړه سپورتي خبرونه لرو.
د اتلیک افغان لوبغاړي شاه محمد نبات د 2020 میلادي کال د توکیو اولمپیک سیالیو ته لار پیدا کړم. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی نبات په ایران کې پیدا شوی افغان لوبغاړی دی چې په فراه ولایت کې په بیلابیلو ورزشي رزمي او غیر رزمي څانګو کې تمرینونه کړي. د ښاغلی قریزاده په وینا نوموړی د اتلتیک په څانګه کې د 100 مترو ریکارډ ټینګ کړی. نوموړی په 1990 کال کې د هیواد په کچه نایب اتلولي هم خپل کړی او په 1990 کال کې په جاپان کې د کیدونکو 2000 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس هم ترلاسه کړی وو. شاه محمد نبار به د سپین کارت په درلودلو سره د سیالیو ډګر ته ووځي. ټاکل شوی په جاپان کې د اولمپیک سیالۍ د روانې جولای میاشتې په 23 پیل او د اگست تر 8 دوام وکړي. د جاپان کیدو خبري اژانس راپور ورکړی چې د لوبي به راتلونکي اونۍ په یو لړ ځانګړي مراسمو کې پرانیستل شي. بوس لوبډلې سپینغار لوبډلې تپ ماته ورکولو سره په کونړ کې د نجیب الله طریقې د شل اوري جام کرکټ لوبو پایلو بوتاله را پیدا کړم. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې پچا بس لوبډلې وګټل چې د نهو لوبغاړو په سجدو سره یې 143 منډې جوړې کړې او مقابل لوبډلې ته 144 منډې هدف وټاکه. د ښاغلي هوتک په وینا سپینغار لوبډلې په ټاکلي شل اورونو کې د نهو لوبغاړو په سجدو سره یو سلو نه در سمنډي جوړ کړ چې لوبه د بوستو ډلې په بریا سره پای ته ورسیده. ټاکل شوی چې په کونړ کې پیل شوی د شل اوریزو جام سیالیو پایلو به سبا د بوست او اموزون لوبډلو ترمنځ وسی. او په ورزګان کې د سولې په نوم د فوټبال پیل شوی څلور ورځنی سیالي تیر ورځ د څلور مې ناحیه سیلاب لوبډلې په بریا سره پای ته ورسیده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننې خبرونه کې د واکسین د ارزښت په خبرې کوو. لمون سره ملما د ماشومان په برخه کې متخصص ډاکټر ګلخان ایوب دی.
ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلی ستړي مشي
تاسو ته تاګ نام نه لای مننه کوم
په پیل کې درته وای چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د پلمړی او سلیر ساتو کې یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دا واکسین ماشوم ته تطبیق شي د دې په څنګ کې په دې لمړی ورځ باندې مونږه ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ورکو
درته ویلې چې څو ډوله واکسینونه مونږ لرو
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي ځکه دغه یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نورې ناروغي زیږي تور زیړې کولای شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی او دغه د ګېډې پړسوب چې اغه تیبی استلای او اسایتس دانو اغه اسایتس رامز تکي دا د بدن هر غړی اخته کولای شي یعنی د سګونه نیولې د تر زړه پختورګو همداسي پوستکه اډوکی بندونه دا ټول اخته کولای شي نو کچیرته دی ټول ته نظر واچو دغه هر یو ناروغي چې په واکسینې مخنیوي کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده دا د خپل ځان ډیر زیات افاتونه زیږي خو لنی کمرغه چې منګه د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر کټور او غیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو
bale اوس کپ دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي مثلا تر څو کلنې پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر څه دی خو لیلې لاري ورکول کی
د لومړی ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسید نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتې نه ته ورسید درېمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي او کله چې ماشوم درې نیم میاشتې نه شو نو بیا دیتا څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي او همداسې بیا کله چې ماشوم نه میاشتو ته ورسید بیا په نه میاشتونه کې بیا ماشوم ته هغه 15مه دوره د واکسین تطبیقیږي یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلې د ستنو د لاري او یا د خولې د لاري نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومانو ته تطبیقیږي نو په لاندې ډول سره تاسو ته ویل شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې د روغتیایي مرکز کې واکسین شي
لو واکسین وروسته ځینې ماشومان ته وکې دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي په دې اکل تاسو وایي ایا لو واکسین وروسته تبه معمولی خبره ده
بلې دې ته د واکسین نارمل اړخیزي اغیزې ویل کیږي یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شو نه رامي پیدا شو او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سی سورواله او پړسوب رامنځته شو دا د واکسین د ښه تطبیق نه ده نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځوړلو په خاطر باندې دوی کولای شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدي ټوټې ور باندې کیدي او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی د مونږ د ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري بیا کولای شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او دغه درد او نارامی د دې سره بیا قراریدل شي. خو دا خپل دغه نارمل اخیزي اغیزي چې د واکسین د تطبیق نه یو ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمیر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډیر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او د یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو. د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي، یعنی په اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي. خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هېوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا پاغي باندې په ماشوم مخته کوي، او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د ځیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ځان د لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډیر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي، آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالونه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي. او د 18 کالونه چې د کوم ماشوم عمر کم وي، د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کرونا په وړاندې تطبیقیږي، داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیکه مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لاره چې کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین په داسې د داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وهڅي، تر څو دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زموږ سره همکاري، نورې رسنۍ او یا حتی زموږ دینی عالمان په دې برخه کې ډیر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چیرته ټول سره لاسونه یو کوو او د ډیرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلونه راشي او هغه مثبت ذهنیت په کې هم را پیدا شي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه کوم.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه، تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کلام نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غوندانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
نو دوستانو سلامونه مې ومنې او کورکلی ته مو هرکلی کوم. نن به په دې موضوع بحث وکړو چې ولې ځینې خلک چې د کورونا وایروس له امله مړ کیږي نو ټول خپل خپلوان د جسد شاوخوا راټول وي او مړی هم کور ته راوړي. دغه کار به څومره خطرناکې پایلې ولري او باید څه وشي؟ د راپور تر څنګ د داخله ناروغیو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو. راسره پاتې شئ. خطرمنه دوستانو، کرونا یو خطرناک ویروس دی او په ټوله نړۍ کې خور دی. افغانستان یې لومړۍ او دوهمه څپه تیره کړې او اوس یې درېیمه څپه خپل اوج ته په رسېدو کې دی. کرونا ویروس کومه ځانګړې تداوی نه لري او یوازینۍ لاره یې واکسین او د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول دي. خوشته داسې کورنۍ چې کله یې څوک په کرونا ویروس وفات شي نو پرته له دې چې روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي د مړي کور ته ورځي او د متوفا کورنۍ سره ډېر نږدې کښېني او تماس ورسره نیسي چې پایلې ښې نه دي ثابتې شوي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ملالۍ وایي،
زما د ترور زوی کرونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه یې کور ته راوړله، خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي، هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیل یې ورته نږدې شو، همسایګان دوستان دا چا چې وړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه یې ویوړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول. همسایګان هغه منطقه کې چیښي و تقریبا ډېر خلک پرې اخته شو.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان دي. داسې کورنۍ هم شته چې کرونا ویروس ډېره جدي نیسي او کله چې د کور غړی په دې ویروس اخته کیږي نو خپله دوستانو ته خبر ورکوي چې زموږ د کور غړی په کرونا اخته دی. د دوه اونۍ لپاره مو کره تګ راتګ مه کوئ تر څو تاسې او کورنۍ مو له دې ویروس خوندي پاتې شئ. او که ناروغ خدای مکړه له دې ویروس مړ کیږي څوک نه خبروي او له لرې نه ورته د دعاو غوښتنه کوي. په دې اړه د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي.
څه موده د مخه زموږ دوستانو د کورونا له وجې نه په حق ورسېد، ډېر وخت هلته بستر پاتې و، بیا هغه په حق ورسېد. نو د ده کورنۍ موږ ته هم حال رانه کړه چې زما خاوند په حق رسېدلی، ځکه دوی سره دا فکر او سوچ و که چېرته موږ دوستان خبرو یا دوستان راځي نو دا یو ساري مرض ده، خدای مکړه چې نور دوستان ته انتقال نشي او زموږ دا غم لا زیات نشي. نو په دې وجه دوی هیچا ته هم اطلاع ورنه کړه. مړی هم د شپې په شپاخانه کې پرېښود، سبا پر 9 بجو یې په شوکیو کې دفن کړه. حتی په فیسبوک کې ولیکله چې زموږ پلار په حق رسېدلی، دا ټول دوستان نه هیله کوو چې په دعاګانو کې یاد وساتئ. خو د خیرات او فاتحې مراسم چې کله دا مرضونه لرې شو بیا نو موږ وروسته اعلانوو، بیا تاسو کولی شئ هغه وخت کې ګډون وکړئ.
د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکي ښاپېرې بیا وایي، دا لازمه نه ده چې څوک د کورونا ناروغ عیادت ته هم لاړ شي، او کله ناچارۍ د کورنۍ غړی ورځي باید له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی زیاتوي،
څرنګه چې ټول پوهیږو کورونا ډیره بده او ساري ناروغي ده چې په نن سبا ټول نړۍ کې دا خپره شوې ده او ټوله نړۍ د دې ناروغۍ نه رنج وړي. چې زموږ په ټولنه کې خو دا رواج ده چې کله کوم کور کې څوک مری شي نو ټول عیادت ته ورځي او یا دا وایي چې خیر ده موږ خو د هغه نه زیات نه یو، باید پوښتنې ته ورشو چې دا د دې مرض په مقابل کې دا ډیره غلطه خبره ده او دغه کار دې باید هیڅوک ونه کړي. اول خو د هغې کورنۍ غړي باید ټول ته خبر ورکړي چې زموږ کور کې ناروغ ده د کورونا او تاسو نه هیله کوم چې زموږ کره رانه شي چې دا مرض خدای نه خواسته تاسو ته انتقال نه شي او د تاسو د طریق نه نورو کورنیو ته.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی محمد صادق بیا په کورنۍ وغږ کوي چې کله یې د کورنۍ کوم غړی د کورونا ویروس له کبله وفات کیږي نو باید دوستانو ته ووایي چې مه راځئ او له خلکو نه هم خفه نشي چې ولې رانغلل، او بله دا چې باید متوفا د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم خاورو ته وسپارل شي.
زما توصیه هغه وطنوالو ته کوم چې د دغه الهی عذاب یعنی کرونا په نتیجه کې خپل یا خپلوان د کورنۍ غړی یا دوست د منځ ځي، توصیه مې ورته دا ده چې دوی کله د داسې واقع سره مخامخ شي نو باید احساساتي برخورد ونه کړي. هغه لرې دوستان ته حتی د دې ضرورت هم نشته چې د دغه مړي په مراسمو کې اشتراک وکړي. خو بیا هم هغه څوک چې نږدې دوستان دي خامخا غم دروند دي نو اشتراک کوي، نو دوی باید یو بل کار وکړي چې د خپل ځان او د نورو د آیندې دپاره هم باید پام وکړي. هغه کوم څه چې ډاکټران دغه مرض په ارتباط وایي هغه باید مراعت کړي، اجتماعي فاصله باید مراعت کړي، یو بل ته لاس ور نه کړي، ماسکونو نه استفاده وکړي، او په دغه مړي په جریان کې په مراسمو کې باید احساساتي برخورد ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی وایي
د عامې روغتیا وزارت یو ګایډلاین دی لپاره چمتو کړی دی، یعنی یو راهنمود دی چې د هغه راهنمود په رڼا کې وادول باید د یو مایت په خښولو کې هغه ټول موارد چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي هغه باید په نظر کې ونیسي. موږ کورنیو ته اختیار ورکړی چې آیا دوی ناروغ شروالۍ ته سپاري، په خاص شرایطو کې شروالۍ هم کولی شي دوی دغه مړی خښ کړي او یا هم که په خپله دغه مایت وړي کور ته او هلته یې خښوي، نو ټول هغه راهنمود مطابق ټولې سپارښتنې دوی ته ویل کېږي. حتی که ضرورت شي دوی ته هغه یو کاپي ورکول کېږي چې د دغه په رڼا کې تاسو خپل مړی کولی شئ خښ کړئ، یعنی کوم کسان چې دغه مړی وړي هغوی باید خاص دستکشې اغوستي وي او ماسک ولري، یعنی د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ټول هغه اړین مسایل چې ضرور دي هغه باید په نظر کې دوی ونیسي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درمنو دوستانو دا چې د کورونا وایروس له کبله وفات شوی جسد وایروس انتقالوي کنه، دا په دې اړه نورې پوښتنې مو په وی مرکه کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال نه کړی چې په دې دوه تاسو پام را اړوم. نو دا سمطره کوم چې آیا کله چې یو کس د کورونا په ویروس باندې وفات کیږي د نوموړي کس جسد البته د کورونا ویروس انتقالوي کنه؟
کورونا د ویروس د انتقال مسله د جسد څخه نور وګړو ته او د کورنۍ غړو ته تر اوسه پورې په پوره شکل سره جوته نه ده، ځکه په آزاد سطح باندې کله چې دا ویروس موجود وي او هغه سره زمونږ لاسونه په تماس شي ممکن انتقال شي. خو مهم نظر دا دی چې وای دا ناروغي چې دا د اکثرا د تنفسي افرازاتو له امله انتقالیږي، نو کوشش او احتیاط باید وشي تر څو پورې موږ او تاسو خپل جسد په ښه شکل سره خاورو ته وسپارو او د جسد څخه مستقیما د کرونا د انتقال پیښې کمې دي. خو که چیرته بیا هم د جسد په وجود باندې افرازات موجود وي او هغه کسان چې مستقیما د جسد سره په تماس باندې شي د دوی لاسونه ککړ وي، پوزې ته یا خولې ته وي، شي نو د انتقال خطر موجود دی.
ډاکټر صاحب کله چې څوک کرونا ویروس باندې وفات کیږي د دې جسد سره څنګه برخورد وشي، یعنی په عادي شکل راوړل شي کور کې کېښودل شي که یا کوم خاص ځانګړي تدابیر ورته ونیول شي، او که ځانګړي تدابیر لري نو کوم تدابیر؟
مننه. وګوره، هغه څوک چې د کرونا د وبا له امله وفات کیږي او روح الله ته سپاري د دې احترام او د دې سپیرته خاورو ته سپارښتنه دا په موږ باندې ضروری او لازمی دي. په ډیر احترام سره باید موږ خپل د کورونا شهید خاورو ته وسپارو او په زمین کې باید کوشش دا وکړو چې مستقیما باید په تماس باندې نشو، د سکش باید واغوندو، ماسک باید واغوندو، او هغه مسائل چې اکثرا سپارښتنې پی کیږي شي او هغه کسان چې دا جسد خاورو ته سپارلې دي باید صابون باندې ځانونه ومینځي، خپل کالي تبدیل کړي او د سینیټایزر په واسطه باندې او د افونی په واسطه باندې ځان پاک صفا سوتره کړي تر څو پورې فلم د وایرس انتقال نشي او نور هم په دې ناروغي باندې اخته نکي.
د کورونا وایروس لومړی پړاو، دویم پړاو او دریم پړاو یو بل سره توپیرونه لري؟ کټوله ما یو وایروس تک او د انتقال پروسه څنګه ده؟
دریم مرحله ته چې فعلاً اوس موږ او تاسو سره سر لاس او ګریوان یو، او د دغه وایروس انتقال مستقیما د تنفسي افرازاتو څخه په لوړه کچه سره صورت نیسي. که چیرته مخامخ یو ناروغ د بل ناروغ په مقابل کې وټوخیږي، خبرې وکړي یا پرنجه پرشه وکړي، خو په یاد ولرئ چې په ټولو برخو کې تر څو پورې چې مکمل تحقیقات صورت نه نیولې، تر څو پورې مکمل واکسینونه نه تکمیل شوي، تر څو پورې مکمل پلاتنه نه وي شوي، تر اوسه پورې طب او د طب محققین د تشویش سره مخ دي او وی اکثرا دغه ویروس چې د آزاد فضا کې او حتی په ځینو توکو باندې چې مستقیما کینی، که موږ او تاسو ورسره په تماس باندې شو، په لاس باندې او دغه لاس موږ خولې ته یا پزې ته یا سترګو ته ویسو، د دغه لارې څخه هم انتقالیږي. په درېمه مرحله کې دا ویروس حتی خپل شکل ته تغیر ورکړی دی او د اولی او دویم مرحلې په پرتله باندې ډیر زیات خطرناک او ډیر زیات وژونکی دی.
او اخیری پوښتنه هم دا چې مثلا هغه کسان چې په کورونا ویروس باندې وفات کیږي، کورنۍ ته څه لازم ده؟
او ګورئ، د کورنۍ د غړي د لاس ورکول هغه که د کورونا وبا له امله وي او یا له کمبل مرض له امله، دا د کورنۍ لپاره ډیر یو زیات درد دی، ډیر زیات لوی خفګان دی، او په دې خفګان کې باید هر انسان شریک وسي. مهمه خبره دا ده چې دا خو امکان نه لري چې ستا د کورنۍ یو غړی ته د لاس ورکړي او هغه ته په هغه شکل باندې چې لازمه ده خاورو ته ونه سپاري او په هغه شکل سره. ښه خبره دا ده چې ټول کسان چې د کورنۍ غړي د لاسه ورکوي، دا یو نړیواله وبا راغلې ده، الله پاک دې موږ او تاسو ترې وساتي، غټ مشکل رامنځته شوی دی. کوشش باید دا وکړو چې هغه جسد چې د کورونا وبا له امله وفات شوی دی، باید موږ او تاسو ځینې معیارات په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنا باندې چې د کورنۍ ټول خلک باید اکثرا ماسکونه واغوندي، خپل دوه متره فاصله باید مد نظر ونیسی، لاسونه باید بار بار ومینځي، د سینیټایزر په واسطه باندې دا جسد چې دی دا دی په غی کې نه نیسی او نه دی خپلای، ځکه اکثرا ډیر زیات دردناک وي د کورنۍ غړی انسان د لاس ور کړی وي.
ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
روزگار کا ستل خون